په پیښور کې د ماسپخین دوه بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې یو بله ګړی کې بیا هم زه هارون باشا در سره یم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او اونیس پروګرام د مشال ریډیوي مجله درورو خبرونه به مجید بابر وړاندې کړي.
ستړي مشهیرون به د مشال د خبرونو سرټکی. سواد قامی جرګې غوښتنه کړې چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره پولیسو ته زیات اختیارات ورکړل شي. د طالبانو حکومت وایي یو مهم غړی حاجی بشیر نورزی د امریکا په زندان کې تر کلونو بند وروسته خوشی شوی او د سپتمبر په 19مه کابل ته رسیدلی. یو لوړ پوړي چینایي صحي چارواکي ولس ته لارښوونه کړې چې د منکی پاکس ناروغۍ خورېدو د مخنیوي په موخه هغه هیواد ته ورغلو بهرنیانو نه مناسبه جسماني فاصله وساتي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. سواد قامی جرګې غوښتنه کړې چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره پولیسو ته زیات اختیارات ورکړل شي. غوښتنه پرون په سواد کې د جرګې لخوا جوړې شوې احتجاجي غونډه کې شوې ده. د جرګې مشر مختار یوسفزی تر جلسې وروسته د سپتمبر په 13مه نیټه له مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې باید د وسلوالو ضد هدفي عملیات وشي.
دا د ریاست مسله ده چې په چا کې خو یو فوکس او ټارګټډ اپریشن منگ تجویز داده چې پولیس له اختیار ورکړي منگ د سواد خلک به سره شو دا کار به وکړي.
د سواد جلسې ته د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو ویناوې وکړې. په سواد کې په ورستیو کې په بمی چاودنو او هدفي بریدونو کې یو شمېر کسانو ته مرګ جوړ لاوړېدلې ده چې پکې د ځینو ذمواري ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د پاکستان پوځ د سپتمبر په 18مه وویل چې د سواد په ګډون په ټول ملکن ډویژن کې د وسلوالو ضد کاروایی پیلوي، خو په دې اړه دقیقه نیټه او نور تفصیل یې ورنکړ. د سواد د هوټلو مالکان وایي چې د ورستو سیلابونو او په سیمه کې د ترهګرو بریدونو له کبله د سیلانیانو ورتګ کم شوی دی. د هوټلونو د اتحادی مشر وکیل خان پرون مشال لیډیو ته وویل چې لومړی سیلابونو او ورستو د ترهګرۍ د ځینو پیښو له کبله سیلانیان بیرته ولاړل. په منګوره کې د هوټلونو د مالکانو د اتحادی یوبل مشر زاهد خان د سپتمبر په 13مه مشال لیډیو ته هم ورته خبره وکړه او زیاته یې کړه چې د سیلابونو له وجې شاوخوا 200 هوټلونو ته زیان رسیدلی دی. په سواد کې په دې ورستو کې په بریدونو کې مرګ جوړ لاوړېدلې چې پر ضد یې په بیلابیلو سیمو کې احتجاجي مظاهرې شوې دي. خو د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف وایي چې په سواد کې ترهګرۍ نه بلکې ورستو سیلابونو د سیلګرۍ صنعت ته زیان رسولی دی. په پاکستان کې د جون د 16مې راهیسې بارانونو او سیلابونو تر 1500 زیات کسان وژلي او 3.5 میلیونه کسان یې اغیزمن کړي. د پاکستان ملي بانک وایي چې د سعودي عرب لخوا ورکړل شوی 3 ارب امریکایي ډالر له ځان سره د ساتلو نیټه یو کال نور هم غځول شوی ده. دې پیسو ته د سعودي فنډ فار ډیولپمنټ نوم ورکړل شوی چې د 2021 زیږیز کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ د یوې لوزنامې تر مخه اسلام آباد ته ورکړل شوی. د دې هدف د پاکستان د بهرنیو پیسو د زیرمو پیاوړي کول وو. سټیټ بینک آف پاکستان د سپتمبر په 13مه نیټه پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې دا 3 ارب ډالر به یو کال نور هم له دوی سره وي چې په وینا یې بهرنو پیسو د زیرمو برخه دي. بیان زیاتوي چې د پیسو تر یو کال نور ساتلو د نیټې غځول د اسلام آباد او ریاض ترمنځ د ښو تعلقاتو څرګندونه کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د طالبانو حکومت وایي یو مهم غړی حاجی بشیر نورزی د امریکا په زندان کې تر کلونو بند وروسته خوشی شوی او د سپتمبر په 19مه کابل ته رسیدلی دی. د امریکایي حکومت په اسنادو کې د هغه نوم حاجی بشیر نورزی لیکل شوی او غربي رسنۍ هم د بشیر په نوم یادوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم پر ټویټر په بیان کې د هغه د خوشی کېدلو تایید کړی او د نورزی او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی یو انځور یې هم خپور کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ریډیو او ټلوي جن هم پر ټویټر د هغه د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. رویټر خبر ایجنس لیکي چې بشیر نورزی یو قبایلي مشر وو او په 2015 زیږیز کال کې گرفتار شوی وو. اور ستاسو خبردار چې یو لوړ پوړي چینایي صحي چارواکي ولس ته لارښوونه کړې چې د منکی پاکس ناروغۍ خورېدو د مخنیوي په موخه هغه هیواد ته ورغلو بهرنیانو نه مناسبه جسماني فاصله وساتي. دا پس لاغې ده چې په چین کې په یو تن کې د منکی پاکس یا بیزودانو وایرس موندل شوی. د چین د ناروغو د کنټرول او مخنیوي د مرکز مشر وو زونیو په خپل وی بوپانا په یو پیغام کې د سپتمبر په 13مه لیکلی چې د منکی پاکس د احتمالي انفیکشن د مخنیوي لپاره او زموږ د صحي ژوند د طرز عمل د یو برخې په توګه خپارښتنه کیږي چې تاسو د بهرنیانو سره نیخ په نیغه جسماني تماس ونه لرئ. دا په داسې حال کې دا چې د سپتمبر په 14مه په چونګکینګ ښار کې هغه یو تن کې د منکی پاکس یا بیزودانو وایرس وموندل شو چې له بهره ورغلی و. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مولا مجید بابر اوریدل. اوس پر شروع دن کو رپورټونو ته په سواد کې پروند د وسلوال طالبانو د زیات شو فعالیتونو پر ضد جلسه او مظاهره شوې ده چې په کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د مشرانو غړو تر څنګ مدني فعالانو او ځایي ولس ګډون وکړل. د سواد کامی جرګې له خوا جوړې شوې د احتجاجي غونډه کې لوګمت غوښتنه وشوه چې پولیسو ته د وسلوالو پر ضد د عملیاتو لپاره بشپړ واک او اختیار ورکړي. په سواد کې له څه مودې راهیسې یو شمېر کسان وژل شوي، یو شمېر نور ته دړکې ورکړل شوي چې ورڅخه د ځینو اغوزي مواري تاریخي طالبان پاکستان منلې ده. ځایي خلک وایي په سیمه کې وسلوال طالبان بیا فعال شوي دي، خو حکومت وایي چې وسلوال به هیڅکله د سیمې امنیت خرابولو ته پرې نږدي. تفصیل له نیاز احمد خان اورو.
په منګوره ښار کې د امن لپاره جوړه شوې جلسې ته د سواد قومي جرګې مشر مختار یوسفزی ویلي چې تیرو څو ورځو راسې سواد کې د وسلوالو عملیات جاری دي. دوی تور لګوي چې د قوم په بېخبرۍ کې بعض قوتونو د وسلوالو سره سوله کړې او سواد ته د درنې وسلې سره د افغانستان نه وسلوالو ته راتګ اجازت ورکړې. دوی وروسته مشال ریډیو ته وویل
مالدار خلکو ته باقاعده شټونه لیږل کیږي، پیسې ته وختل کیږي او هغه د یاري تختیدلې هم دي. په داسې حالاتو کې د سواد قومي جرګه دا ضروري ګڼي چې دا زموږ وطن دی، دا وطن موږ ته چا په خیرات یا زکات کې نه دی راکړی، دا زموږ پلرونه او نیکونو ساتلی دی، موږ د خپل وطن ساتو. موږ حکومت ته دا خبره کوو چې ستا آئینی ذمواری ده چې دلته به د خلکو د سر مال او عزت تاپوس کړي. دا د ریاست مسله ده چې په چای کې خو یو فوکس او ټارګټ اپریشن موږ تجویز داده چې پولیس له اختیار ورکړي، موږ د سواد خلک به سره شو دا کار به وکړو.
ځسیته د ضلع سواد عوامي نېشنل پارټۍ مشر او پخواني صوبایي وزیر ایوب اشاړي وینا کې ویل چې وسلوالو خانانو او خصوصا د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ته د مرګ دړکې ورکړي، خو دوی بچري هم د وسلوالو نه پشان شي.
زما مقبره ده دلته، زما جمعه ده دلته، زما د زرګونو کالو وجود ده دلته، زه دا دلته کوته نه پرېږدم. دا صوبې په دا کار نه پرېږدم. باندې په دمکانو باندې نه راي د سواد اولس چې دی هم د پاټو نه بالا چې دی د قام په توګه را پاڅي میدان ته به راوځو.
جلسه کې وخت په وخت د امن لپاره ناری ولګولای شوې. وروسته د منګورې نه تر سیدو شریف پورې ګڼ شمېر خلکو واکوم وکړو. سواد قومي جرګې په داسې حال کې احتجاجي جلسه کړې چې څو ورځې وړاندې کابل کې بمی چاودنې کې 8 تنان وژل شوي. چارباغ کې د امن کمیټې پخوانی تن په ډزو وشته شوی او دې ترڅنګ بعض مشرانو ته د وسلو لخوا د مرګ دړکې ورکړې شوي. سواد کې د امن پاړه د پاکستان فوج پیښور کور کمانډر د ستمبر په 14مه نیټه ځایي مشرانو ته ویلي چې دې سیمه کې به وسلوال چرې هم پرې نه خوده شي، فوج به د وسلوالو په ضد هر قسمه کارروي کوي. بلخوا سواد کې د صوبایي اسمبلۍ غړي په زلکیم مشال ریډیو ته ویلي چې د سواد امن پاړه ډیر زر د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان سره ناسته کوي او په دا اړه به حکومتي موقف ښکاره کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
بیا هم د سوات د امنیتی حالاتو پاړې مرکه لرو. د خیبر پختونخوا د ملکن ډویژن په کابل سوات او مټه کې لتر څو نه ورایسي تر بندیز لاندې طریقې طالبان پاکستان وسلواله ډله په دې سیمه کې د امن کمیټې وغړي پنخه کوي. له دوی څخه د سوات امن کمیټې مشر ادریس خان او د شیرین پرم یو بل کس پروستیو کې په نخا او هوجل شو. زموږ همکار مجید بابر په پیښور کې له خبريال او شنن کې اکیل یوسفزی سره په سواد کې د امن کمیټو پر جوړښت او د وی پر کار مرکه کړی دا. د نوموړي د مرکه په پیل کې پختل شوی چې د امن کمیټه غړي ولې په نخا کېږي.
امن کمیټه نو په نوم باندې چې دا یو سلسله چې دا چلے دلے و په 2009 کې لسم کې او لسم کې او دا هغه خلکو چې هغه اوله طالبان د سوات کوم طالبانو هغه په نخا کړی او دا غیر بعد هغه بیا د مجبورۍ د لاسا یا د خپل سکیورټی د پاره چې دا هغه د فورس سره په رابطه کې یا د کوم سره په رابطه کې وو. او بیا موږ وکتل چې مسلسل چې کله به هم طالبانو ته مقدمه لرېده د سوات اپریشن باوجود نه هغه به د خلک په نخا باندې کولو د دې چې کوم طریقه کارو هغه دغه چې دوی چې په کومو پارټو کې وو دغه پارټو پلیټفارم چې دی هغه به هم استعمالوو چونکې هغې کمې سو په دغه خبره د طالبانو نظریاتي طور چې دی مخالف وو. بل چې دي هغې کې دا کوم چې د بلدیاتي نظام په نتیجه کې کوم نمایندګان راغلي وو نو یو نیټورک چې دی نو هغه هم د فورسز په شا باندې ولاړو یا د هغه وخت د حکومت یا د موجوده حکومت په شا باندې ولاړو. نو همدغه وجه ده چې کله دوی په دا یو څو هفتې یا څو میاشتې مخکې د افغانستان د حالاتو نه بعد چې کوم بدلون راغلی او دوی کې څه خلک واپس راغلل نو هم دغه د امر کمیټو خلک چې دي یا ممبران یا چیرمینان یا مشران چې کوم معتبر خلک دي هغې کې عام خلک نشته نو هغې په نخه کول شروع کړه.
عقیل صاحب تاسو چې وایئ دوی د سیکیورټي فورس یا د امنیتي ځواکونو تر شا ولاړو نو د دوی دا ودرېدل آیا نظریاتي وو آیا صرف د سوچ په حوالے سره او کنه دوی به عملي کار هم کولو ځکه چې طالبانو په خپلو چې کومو دعوی کړي دي په هغې کې دوی دا ویلي دي دوی د پخوانو طالبانو کورونه لوټ کړي دي د هغوی د کورونو سامانونه خرڅ کړي دي او د وجلي دي. نو په دې خبرو کې څومره حقیقت دی؟
پرون هم یو لیست چې دی هغه یو ډېر سیکرټ غوندې لیست دی هغه راغلی دی د شلو کسانو نمونه یې پکې لیکلي دي د ولدیت نوم پکې هم دی او مخامخ چې دی دغه لیست کې د دوه پیج لیست دی په هغه کې مخامخ لیکلي دي چې د دوی جرم څه دی او په هغه کې زیات دا کړي دي چې دوی زمونږ په قول د هغې جاسوسي کړې ده د حکومتي یا فورس چې کوم دي هغې ته زمونږ نشاندهي کړې ده د هغې په نتیجه کې زمونږ خلاف بیا کاروایانې شوي دي زمونږ مړي شوي دي بقول د هغې چې زمونږ تحریک ته نقصان رسېدلی دی او بیا زمونږ کورونه او جدادونه چې دي هلته ته نقصان رسېدلی دی.
عقیل صاحب تاسو ګڼئ چې یاره مونږ اوس یو بل اپریشن وینو په خاص توګه په سوات او په ملکنډ کې چې د هغې د وجې نه لکه مخکې هم ډېر خلک بې کوره شوي وو تاسو ګڼئ چې په پراخه کچه یو بل اپریشن شونی دی؟
نوي اپډیټس مونږ ته راغلي هغه دا دي چې پرون چې کور کمانډر پېښور اظهر آیت صاحب کوم یوه جرګه کړې ده دغه جرګې په څنګ کې هغې د متعلقه چې کوم ادارې دي د هغې د سربراهانو سره ملاقاتونه هم کړي دي هغه جرګې ته یقینداري هم ورکړې ده چې موږ مستستاپل چې د پاس صورت باندې دغه کوو. نو د یو محدود اپریشن امکانات هم شته او بعد داسې اطلاعات هم شته چې د کور کمانډر په لیول باندې د دغه واقعاتو نوټس اخیستی شوی دی او کېدای شي چې یو بریګیډ چې دی هغه آلریډي په سوات کې موجود دی. نو د دې امکان شته او داسې اطلاعات شته چې یو محدود اپریشن چې دی هغه په دوه تحصیلونو کې یو کابل تحصیل او یو مټه تحصیل چې په دې کې چې دی لانچ کړی شي.
له پېښور میشتي خبریال اوسیدونکي عقیل یوسفزی سره مو د مجید بابر مرکه اورېده. د سوات د هوټلونو مالکان وایي د سیلابونو د ترهګرۍ پېښو له وجې د سیمې ته د سیلګرو په تک کې کمی راغلی دی چې له وجې د دوی په خبره دوی ته مالي تاوانونه اوښتي دي. دوی زیاتوي حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره باید پر وخت اقدامات وکړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د سوات سیلګرۍ ته زیان ترهګرۍ نه بلکې سیلاونو رسولی دی. حکومتي چارواکي البته زیاتوي چې د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره اقدامات کوي. تفصیل د انیسې اجمل په دې رپورټ کې.
په سوات کې د هوټلونو مالکان وایي چې په دې سیمه کې د سیلابونو او د ترهګرۍ پېښو وروسته سیلګرۍ ته تاوان رسېدلی دی. په دې سیمه کې د هوټلونو د مالکانو اتحادیې مشر وکیل خان د ستمبر په 13 مشال ریډیو ته وویل چې په سوات کې لومړی سیلابونو او اوس د ترهګرۍ د پېښو د ویرې له وجې سیلانیان الته نه ورځي.
ټوریزم موجوده وخت کې حالات دومره خراب دي کنه دا چې دلته کم دهشتګردي شروع ده نه د هغې د وجې نه زمونږ ځینې مېلمانه چې دي نه واپس تللي دي. اربعو روپو خلکو انسټونه کړي دي او نن هغه پیسې چې دي یا هغه ارزي چې دي هغه خرابېږي. ټوریزم زمونږ خلک راځي د پنجاب نه زمونږ خلک راځي د کتاري نه زمونږ خلک هغه د لړکاني او د هغه زمینا نو تقریبا اړې کې وجه دا ده چې زه په دې سیداب ته نه په هغه وجه باندې خبره خرابه ده او دلته په سواد کې پکې ده دي دهشتګردۍ دا خبره جوړه شوې ده نو په دې لحاظ باندې زموږ ټوریزم چې دی هغه هم ډېر زیات متاثر شوی دی او ډېر غټ نقصان وشو.
د ستمبر په 14مه د سواد په چارباغ سیمه کې وسلوالو دامن کمیټه یو پخانی غړی محمد شیرین وشو. تر دې پیښې څو ساعته مخکې ګڼو خلکو په مینګوره کې د مظاهرې پر مهال له حکومت غوښتنه کړې وه چې د ستمبر په 14مه په بره بانډه کې د سړک غاړې خخ بم چاودنه کې دامن یوې کمیټې او لخکر مشر محمد ادریس خان په ګډون د اتو کسانو په وژنه کې د ککړ کسان ونیسي او په سواد کې د امنیت ټینګ کړي. په سواد کې له دې وړاندې هم یو شمېر ګوندونو فعالانو د وسلوالو په فعالیتونو د اندېښنو څرګندونه کړې ده. په مینګوره کې د هوټلونو د مالکانو اتحادیې مشر زاید خان بیا وایي چې په سواد کې د تراګرو د فعالیتونو د ویرې له وجې دغې سیمې ته د سیلګرو په تګ کې کمی راغلی دی.
نو ټوریزم یو خو سیلاب متاثر کړو هوټلې تقریبا سیند د غاړې کې څومره دي روډونه نشته هغه ګورې وړي دي بیا چې کومې علاقې کولاو دي لکه میادم مدیته منجبا پرغزاد هغې کې دا دی چې دلته کې اوس دستګردۍ ده کوم خبر چلیږي نو دغې د وجې نام ورځ نه راځي خلک یریږي.
که څه هم په سواد کې په سیلابونو کې د ورانو شوو هوټلونو د شمیرو او زیان په اړه رسمي معلومات لا مخې ته نه دي راغلي خو زاید خان او وکیل خان وایي چې سیلابونو شاوخوا 200 هوټلو ته زیان رسولی دی. الته د بحرین اوسیدونکو آیت خان چې د سیلګرو بیلابیلو سیمو ته د وړلو کار کوي په دغه سیمه کې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه رپورټونه رد کړل او وی ویل چې د سیلابونو له وجې لارې خرابې شوې دي چې له وجې سیلګر هم کم شوي دي.
طالبانو خو سلادي څه دغه نشتي دغه مونږ د سیلاب د وجې نه لږې لارې بس خرابې دي لارو د وجې نه لږ تکلیف دی بس نور څه نشتي دي په بره کالان ته لږې لار ورانه ده نو هغې ته څه غټ ګاډي تللی شي کمی خو جي ډېر زیات راغلی دی تقریبا 80% جي دي نه هغه لږ کم شوي دي خو صرف د دې وجې نه چې لکه لاره خرابه ده زموږ ګاډو هلته هم نقصان دی ځکه چې زموږ د هوټل والو خو لا بیا هم دی چې یو هوټل دلته یو په بل ځای کې کاروبار دی
د پاکستان فوج د اگست په 14مه ویلي وو چې په ټولنیزو رسنیو په سواد کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو د شتون په اړه ناسم خبرونه خپریږي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار بیرسټر محمد علي سیف بیا په دې اړه مشال ریډیو ته ویل چې سواد ته سیلګر د تراګرې نه بلکې د سیلابونو د زیانونو له وجې نه ورځي.
سواد کے کو ایز سچ ماں کا تمرا سیریس ایشوز رکھتا ہے یہ تو سیلاب کو جب آتے یقیناً مسائل جو شری دی تو دی وقت کو ٹوریزم یقیناً چھ دے نو دو باران دے سیلاب کو جب آتے ہیں تک شری دے لیتا چھ روڈ نیٹ ورک کو ہوتلی موٹلی چھ دے نا ڈینج شری دی اور نور کما دا پوری چھ دے ٹیرریزم تعلق دے نو بس تمرا واقعات شری دا غی ہم دا رکھی گی نیولو دا پارا دا غی کسانو اللہ انفرسمنٹ ایجنسی سے ایکٹیوگی روانی سیکیورٹی ٹک دا ہو انشاءاللہ ان کے وقت چھ کم لگ دیر کم دا سے پاکٹ
د پاکستان فوج په 2009 کال کې په سواد کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي وو او ویلي وو چې هغه سیمه له وسلوالو څخه پاکه کړي ده. د دې ترڅنګ د پاکستان د نورو برخو په څیر په سواد کې هم وروستیو بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسولي دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلی شے
د باجول ترکانی او عثمان خیل کومونو د دې سیمې د امنیت په اړه وزرګه کړی دا په جرګه کې شامل پولیس او تنظیمي چارواکو پر بولس غ کړی چې د نام نه پیښو د مخنیوي په لړ کې د حکومت مرسته وکړي خو د جرګې مشرانو حکومت ته ویلي چې باید د شپې مهال سخت امنیتي ګامونه پورته کړي. په باجول کې پر استاو کې هدفي بریدونه شوي ول چې پر ضد خلکو پر لټ وهلې خو وروسته د اګست پر 14مه د حکومت په ډاډ تر شلو ورځو پورې وځنډاو. تفصیل شانواز ترکزیرا کوي.
د ستمبر په 13 د ترکرنی او اتمانخیلو شریکه جرګه کې د کومشتری انتظامی پولیسو او پوځي چارواکو په شمول قبایلی مشرانو هم په ګڼ شمیر کې ګډون کړی. دغه جرګې ته د وینا په وخت د سیمې یو مخور ملک شاهین هم خبرې کړي. باجوړ کې د امن دپاره په تندی سره هغه مهال غوونه پورته شو کله چې د اګست په 14 په سرلارزو کې د خار باجوړ بلدیاتی ناظم سید بادشاہ په ګاډي په میچاودنه شو. سید بادشاہ د جمعیت علما اسلام فیډرال سره تعلق ساتي. نوموړی سره د ملګرو دغه چاودنه کې بچ شو. په 19 اګست مازیګر یادې ډلې په کالونۍ خار کې پرلت شروع کړ چې پکې د باجوړ سیاسي ډلو، ځوانانو، سماجي ډلو او عام ولس هم ګډون کړو. پرلت اته ورځې روانو. په 16 اګست دغه پرلت د کمشنری او پولیس انتظامی سره د مذاکراتو په نتیجه کې د 6 ورځو لپاره ختم شو. 6 ورځې پس په 14 سپتمبر د پرلتیانو د کمیټې مشرانو په حکومت یو وار بیا غږ وکړ. د مذاکراتو په دوران شوي لوزونه نه دي پوره شوي. نثارباز د عوامي نشتر ګوند باجوړ یو مشر دی. مشال ریډیو ته ویلو د پرلت د ورستو هم د ترهګری درې پیښې شوې. په پرونه جرګه کې د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر اورنګزیب انقلابی ویلي هر تن د خپل کور حفاظت په خپل هم کولی شي خو که حکومت ورسره مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړي داسې باید نه وي چې یو څوک په تر هغه ډزې وکړي او پولیس بیا هم دغه تن تھانی ته راوغواړي.
چې کوم پاتک دی په کوم باندې ما د ساري او درې زما تلاشي کې ما باندې زمانه تپوس کوي کوم نه رالی او چرته یو چرته زی هغه د شپږو بجو نه وروسته خالي پروت دی چې مې رباني وکړي د ماښام د شپږو نه د ساري داته پورې دار وړو ساتي دوره زی مساتي دوره زی هیڅ قسم تندر نه راپریوزي.
د باجوړ د پولیسو ضلعي افسر عبدالصمد خان د جرګې شریکوالو ته په خپله وینا کې ویلي په تیره یوه میاشت کې هدفي وژنه نه ده شوې ځکه پولیس او ملیشي غړي ځای په ځای دي او د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه اخلي.
مونږ تر اوسه ټول نه غټ چیلنج دی نو هغه په ټاکوري اکستورشن دی. پر ډیر عوامو لکه د راځل فراسي دي چې راځل او تر افغانستان د نمبر نه دي لوکل نمبر نه دي همون ته نه وي نو زموږه خواسته ټول عوامو ته خپل کشرانو ته خپل ډیره ته خپل جماعت ته دا اطلاع ورکړي چې څو تم ټلیفون رالې نن نه پس زمونږ دا عمل چې تاریخ په موږ کې تیار شو.
دغه جرګې ته د باجوړ سکاوټس بریګیډیر راو عمران ویلي په سیمه کې امنیت لپاره د سیکورټي غړو، مقامی انتظامیه او د عوامي مشرانو په شریکه کوششونه ضروری دي. باید ولست هم د حکومتي او سیکورټي ادارو سره تعاون وکړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د تیرا له باغ حرم سیمې څخه یو شمېر کورنۍ یو ځل بیا کډې کړې دي. د خیبر انتظامی یو چارواکي د سپتمبر پر 13 د نوم نخولو په شرط مشال اړو ته ویلي چې دا کورنۍ نږدې خوندي سیمو ته کډه شوې دي. د کډوالو ویلي د پوسټ په غوښتنه چې ګواکې په سیمه کې وسلوال دي او پر ضد عملیات کېدونکي دي دوی خپل کورونه خوشي کړي دي. د تیرا د کډوالو یو مشر وایي دوی مخکې هم د کډوالۍ ډېرې بدې شپې ورځې تجربه کړي او په خبره چې امنیتي ادارې باید پرته د دوی له کړولو د امن پر ځای کولو خپله ذمہواري پوره کړي. په قومي اسمبلی کې د خیبر یو استازی او د تحریک انصاف ګوند یو غړی اقبال افریدی بیا وایي دا لنډمهاله عملیات دي او دا چې صوبایي حکومت به اغېزمنو خلکو ته د ټولو ممکنه مرستو رسولو هڅه کوي. د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
دغه کډوال وایي د سپتمبر په 11 نیټه امنیتي ځواکونو ورته وویل چې هلته غرونو کې وسلوال لیدل شوي او په کار د کورونه خالی کړي. دوی د دغه وسلوالو پر ضد عملیات کول غواړي. د تیرا د کډوالو د تحریک یو مشر او سیاسي فعال عبدالواحد پردای مشال ریډیو ته وایي مونږ نور دې ته نه یو تیار چې یو ځل بیا خیبر ضلع پرېږدو.
ولته خلکو لوی شیل ته طالبان دي توسې کډیو کو توسې دانه لوټ شو دغه بسوس خلک ور خبر شي ګوره مونږ چې څومره سیاسي او سماجی خلک وي لوکه دغه سخت مزاحمت کو په یو صورت کې نه خو کاډه کول غوړو و نه خو کاډه کو نه خو کورونه پرګدو. او بل خبر دا چې په دغه وخت کې څنګه به مو باندې کاډه کوي چې مونږ دی لوکه د ټول کول مهنت او خوري مهنت کش خوري کا خلک یو هم دغه پوله پټای مو کار کیرم زریادو دی ګلې دی بچو دی رزق هم دا یو زریادو او چې په دغه ټیم کې مونږ د فصل پوخ دی و دا مونږ فصل چې دی د اپریل او مې کې یا په څلورمه پنځمه میاشت کې کارل شي او په دا ستمبر نومبر او اکتوبر په نهمه او لسمه کې دا سمبولیږي. نو په نهمه او لسمه میاشت کې څنګه مو د فصل نه ځغلاوي تا یو فصل در نه پرېږدي. بس موږ کې یو مطالبه ده چې د حکومتي څومره ادارې دي د امن او امان سره چې کوم خلکو زموري دو دا د خپل زموري پوره کړي. خپل زموري په موږ مرچوي، نه چا سره جرګې کوو، نه چا سره مراکې کوو، نه موږ جرګې حق ته موږ بالکل یو فریق یو، موږ متاثره فریق یو. متاثره فریق چې موږ سره جرګې چا سره وکړم چې چا یې لوسه متاثره یم، هغه سره خو زه نه جرګه کولی شم نه خبره کولی شم.
باډینه د کمی اسمبلی غړي اقبال اپریدی وویل چې پوځي چارواکو ورته ویلي چې دا لنډمهاله مودې عملیات دي او چې کوم کسان ترې بې کوره شوي دا غوی د مرستې لپاره مو صوبایي حکومت سره رابطه کړي.
چې دا د 15-20 ورځو اپریشن دی او موږ هغه خلک چې دلته د خلکو له نقصان رسي او انټي سټیټ اکټیویټیز کې انوال دي، دا خلک موږ په هر صورت د سپیاستی نه میټاو یا اریسټ کوو یا یې چکون د ختمو. نو دا به ووایو چې یو قسم له دوی رایټ دی چې خلکو له تحفظ د هغه خلکو نه دا چې کوم دی په دې باندې زموږ تحفظات شته. خو پاتې شوا د دې د سہولتونو د دې د خیمو د راشنو په دې کې چې کوم دی په حکومتي سطح باندې مونږ خبره شوې ده او بیا مونږ په دې کې کار شروع کړی دی او دغه شانتي مونږ اپیل هم کړی دی او مونږ د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا نه یو ټایم هم اخیستی دی. ان شاء الله ولزی چې دا به په دې دوه درې ورځې کې فاینل شي د دې یو قومي جرګه به مونږ بوزو چې وزیر اعلی سره دا کینو چې یو خو په موجوده حالاتو باندې خبرو شي، بل د دوی چکون دي د خوراک سکاک او د رهایش باندې خبرو شي.
د خیبر ضلع په تیراو باډه کې په 2008 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل شوي وو او په 2018 کې سرته ورسېدل. ځایي ولسوالۍ 2018 نه تر 2020 پورې پکې امن بحال وو، خو اوس په دې روان کال 2022 کې یو ځل بیا هلته بدامنی شروع شوې، هدفي وژنې پیل شوي او خلکو نه کلنګونه اخیستل کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو د اردن کو د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په ننګرهار کې هم سرلننه د پولیو یا ګوزن پر ضد د واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د ننګرهار د عام روغتیا مسؤلین وایي په دې ولایت کې به تر 350,000 پورې هغو ماشومانو ته د واکسینو دوه څاڅکي ورکوي چې عمرونه تر 50 کلونو کم دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وارث پکې موجود دی. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې په دې کمپاین کې به تر 350,000 پورې هغو ماشومانو ته د پولیو پر ضد دوه څاڅکي واکسین ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان نقیب الله رحیمي مشال راډیو سره په خبرو کې له خلکو وغوښتل چې خپلو ماشومانو ته دوه څاڅکي واکسین ورکړي.
ننګرهار کې د پولیو واکسینو تطبیق کمپاین پیلېږي چې په ترڅ کې به په ننګرهار کې تر شاوخوا 500,000 پورې د 50 کالو څخه کم عمر ماشومان واکسین شي. دا کمپاین به څلور ورځې دوام وکړي چې د دوشنبې څخه به پیل شي او تر پنجشنبې پورې به پای ته ورسېږي. چون تاسو پوهیږئ چې د واکسینو په تطبیق کې په افغانستان کې یو څه حساسیتونه شته، خوشبختانه دغه حساسیتونه یو څه رقم شوي دي. په ټولو هېوادوالو غږ کوم، خصوصا په ختیځ میشتو بیا په ننګرهاریانو باندې چې خپل ماشومان د پولیو وژونکي او د ژوند تهدیدونکي ناروغۍ په مقابل کې واکسین کړي.
په همدې تړاو په ننګرهار کې د یونیسف نړیوالې ادارې د پولیو د برخو مسؤلینو د ختیځ زون د سیمه ییزو رسنیو خبریالانو سره په یوه ښوونیزه ناسته کې د رسنیو له مسؤلینو وغوښتل چې د خپلو رسنیو له لارې خلکو ته د پولیو په اړه پوهاوی ورکړي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د تیرو 2.5 کلونو ځنډ وروسته د کونړ ولایت پیج دره کې د پولیو یو تازه پیښه ثبت شوې. په یاد ولایت کې د بدلون سیمه ییزې راډیو د خبرونو مسؤل پرویز سرګن وایي چې په کونړ ولایت کې د پولیو دې مثبتې پیښې له خلکو سره اندېښنې پیدا کړي او په خبره یې چې دوی به د خپلې راډیو د سپو له لارې خلکو ته عامه پوهاوی تر بل هر وخت زیات کړي.
په کونړ کې چې کومه د پولیو دغه تازه پیښه پیدا شوې ده، دې باندې د کونړ خلک اندېښمن دي او زمونږ د خبریالانو او د ژورنالستانو مسؤلیت دا دی چې خپلو راډیوګانو له لارې نه باید د پولیو په اړه باندې خپل پیغامونه زیات کړو تر څو د کونړ اوسېدونکي د پولیو په اضرارو باندې آگاه شي.
په دې ښوونیزه ناسته کې یو شمېر ښځینه خبریالانې هم موجودې وي. د هیلې په نوم یوې خبریالې چې په یوه سیمه ییزې راډیو کې کار کوي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی به د راډیو د پیغامونو تر څنګ په چمګاون کې په کورونو کې ښځو ته د پولیو په اړه پوهاوی ورکوي او سپارښتنه به کوي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي تطبیق کړي.
مونږ به ان شاء الله په خیر په هر کور کې خوځو سره خويندو سره کینو او دغه ته به دغه خبر ورکو چې هر ماشوم ته د 15 کلنۍ پوري د وساس کې واکسین ورکړي.
پروان 2022 زیږدیز کال په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوه یې په پکتیکا او بل هغه یې په کونړ ولایت کې ده.
د مشال ریډیو د خبریال رپورټ مو اوریدو. اوریدونکو زموږ د نن ورځې د خبرونو مهم هغه درته اورم. سوات کمی جرګې غوښتنه کړې چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره پولیسو ته واک او اختیار ورکړل شي. دا غوښتنه پرون په سوات کې د جرګې لخوا جوړې شوې یو احتجاجي غونډه کې شوې ده. د جرګې مشر مختار یوسفزي تر جلسې وروسته د سپتمبر پر 13 مشال ریډیو ته ویلي چې باید د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات وشي. بلخوا هم په سوات کې د هوټلونو مالکان وایي چې د رستایو سیلابونو او هم په سیمه کې ترهګر بریدونو له وجې دغه سیمې ته د سیلانانو په تګ کې کمی راغلی دی. خو د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر یو سلاحکار محمد علی سیف مشالډو ته ویلي چې په سوات کې د ترهګرای نه بلکې رستایو سیلابونو د سیلګرای صنعت ته زیان رسولی دی. بل خبر دا چې د پاکستان ملي بانک ویلي د سعودي عرب لخوا ورکړل شوی 3 اربه امریکایي ډالر به د یو کال مزید د یو کال لپاره لزان سره غنی دغه بانک وساتي. دې پیسو ته د سعودي فند فار ډیولپمنټ نوم ورکړل شوی چې د 2021 د نومبر په میاشت کې د پاکستان او سعودي ترمنځ د بلوزنامې تر مخه اسلام آباد ته ورکړل شوی و. اوس په راشوریدونکو اونیزي خبرونه د مشال ریډیو مجلې ته داونه پروگرام کې د یو نوی ادبي تحقیقي کتاب د چاپ د انزورګرۍ د یو نندارتون او د چنار مشارې په اړه مطالب اوریدل شي. د خبرونه کوربه نجیب عامر ده.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه ومنه. دا ونه په خبرونه کې له شاعر لیکوال او سیرونکي مصطفی سالک سره مرکه لرو. نو موړي تازه یو سیرنیس کتاب خپور کړی دی. ورپسې به خوست لاړ شو چرته چې د چنار مشاعره جوړه شوې وه او له هغه ځای به رپورټ تاسو ته دروارو. همدارنګه کوټې ته هم ورځو چرته چې د پښتني انزورګری آریانا دیدم د انزورونو یو نندارتون جوړ شو. د مشال رادیو سره اوسئ. په دې وروستیو کې شاعر لیکوال او ژورنالیست مصطفی سالک د افغانستان معاصر شعر په نوم یو کتاب ولیکه او دانش خبرندوی ټولنې خپور کړ. دا چې په افغانستان کې معاصر پښتو شعر له کومو پړاوونو راتیر شوی او کومې لوړې ژورې پکې نغښتې. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد له ښاغلي مصطفی سالک سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې پښتو معاصر شعر یې په څو دورو یا پړاوونو ویشل دی. نوموړي په ځواب کې ویلي:
عابد صاحب، ما پښتو معاصر شعر په شپږو پړاوونو باندې تقسیم کړی دی، په شپږو دورو مې ویشلې دی. لومړۍ دوره د روښانتیا پړاو دی. د روښانتیا پړاو هغه پړاو دی چې د انګریزانو د راتللو سره یوځای شروع شوی دی. لکه څنګه چې د انګریزانو د راتللو سره په پښتونخوا کې نوی شعر شروع شوی دی، دغسې په افغانستان کې هم د انګریزانو له راتللو سره نوی شعر پیل شوی دی. په 1909 زیږدیز کال کې کله چې انګریزان راغله، نو دلته د پښتو نوی شعر شروع شو. دا شعرونه به په سراج الاخبار کې خپرېدل، نو سراجی دور هم دی ته وایي. هیواد پالنه، خپلواکي غوښتنه، د اختناق او فساد رټنه، د مثبت علوم او نوي فرهنګ خپرونه، او د انګریزانو په مقابل کې د ختیځ د مسلمانانو راویښول لوی ځانګړتیاوي وې. په دغه دوره کې پښتو شعر ته 50 ستورو ډیر کار وکړ چې د پښتو د معاصر شعر بنسټګر دي. د دوی د شعر منځپانګه ملت جوړونه، ژب پالنه وه، دغه سې د فطرت انځورګري وه. په دغه دوره کې پښتو چې وه ډیر ترقی وکړه، راډیو ته لاړه، په راډیو کې به مشاعرې کېدې، دغه سې مجلې چاپ کېدلې چې په هغې کې د شعر خپله برخه وه، کتابونه چاپ کېدل.
سالک صاحب، تاسو ویل چې په لومړي پړاو کې پښتو شعر د انګریزانو د یرغل په وړاندې د مبارزې شاعري یا د روښانتیا دوره وه. بیا مو دویمې دورې یا پړاو ته کوم نوم ورکړې او په دې دوره کې کومو شاعرانو څه ډول شعرونه ویل؟
دویمه دوره د ویښتیا دوره ده. کله چې په 1993 لمریز کال کې د افغانستان ازادي واخیستل شوه، ورپسې په 1903 لمریز کال کې په کندهار کې د وزیر محمد ګل خان په نوښت د کندهار ادبي انجمن رامنځته شو، درې کاله کار یې وکړ. بیا کابل ته راولېږدول شو، یو کال فعال پاتې شو. وروسته د کابل د ادبي انجمن سره یوځای شو، د پښتو ټولنې نوم ورکړل شو. دغه د پښتو ټولنې نوم چې ورکړل شو، نو په دې کې بیا د ویښتیا پړاو شاعري پیل شوه. د ویښتیا پړاو شاعران 15 ستوري دي، لکه عبدالروف بینوا، ګل پاچا الفت، قیام الدین خادم، عبدالحی حبیبي او صدیق الله رښتین او سید شمس الدین مجرور هم په همدغه ډله کې و چې ښه شعري نوښت یې درلود. ځینې شاعرانو، نقادانو، لیکوالانو دغه د روښانتیا پړاو داسې ګڼلې دی چې کله کله د نظره غورځولې دی، ځکه دوی وایي دا شاعري دومره کمزورې ده، صرف وزن او قافیه او ردیف جوړ دی، نور ځینې ځایونو کې دا مات دی، په دې کې نوي خیالونه، نوي خبرې، نوي شعري فورمونه نشته. نو دا باید د یوې ادبي دورې د پیل په ځای باندې پیل مونږ راوانخلو، خو ځینو بیا دا یوه دوره بل لیدنو، ځکه ما هم پې لنډ بحث کړی دی په خپل کتاب کې. د دې دورې په شاعرانو مولوی سالم احمد کندهاری، مولوی غلام محیدین افغان، عبدالغنی مستغنی، عبدالهادی داوی، مولوی عبدالواسع کنداری او ځینې نور راځي.
سالک صاحب، د ویښتیا په دې پړاو کې چې تاسو ورته ځانګړي دوره ویلي، کومو شاعرانو شاعری کړي او د هغوی شعرونه مو څه ډول ارزولي دي؟
د ویښتیا پړاو دویم پیر ما بیا یو بل ځانګړي دوره ګڼلې ده، ځکه د ویښتیا پړاو مو ځکه په دوو برخو ویشه چې د 15 ستورو د ځلېدو نه وروسته 25 یا 30 کاله وروسته د زلمیانو ځوانانو یو بل ډله میدان ته راغله چې په دوی کې ماسترانو، ډاکټرانو او په نړیوالو پوهنتونونو کې لوستي کسان هم وو. دوی د شعر نړیوال عناصر پښتو شعر ته راولېږدول. روانشناسي، فلسفه، وطن پالنه او دغسې نور عناصر چې وو هغه دوی دغه کړه راولېږدول. دغسې انځورګري ډېره شوه پښتو شعر کې، ډېرې ژور نادر تشبیهات او ژور استعارې پکې راغلې. نو دا یو بیل دور دی. د دې دورې په شاعرانو کې د محمد صدیق پسرلی، سلیمان لایق، عبدالشکور رشاد، عبدالباری جهانی، عبدالله بختانی، ډاکټر باودین مجرو، عبدالله غمخور، پوهان محمد رحیم الهام، موسا شفیق، سعدالدین شپون، حبیب الله رفیع، ډاکټر مجاور احمد زیار، محمد گلاب ننگراره، امان الله سیلاب، عبدالکریم محیب، عزیز الرحمن ممنون، سید احمد طاهر بینا، سید محمد سلام بیدار، غلام الرحمن جرار، محمد ابراهیم خواخوگی، عبدالقدوس پرهیز، حبیب الله تگه، دوست شینوار، نصر الله حافظ، ملنگ جان، مستوره شال، کبرا مظهری، عبدالمنان دردمند، برکت الله کمین، عبدالروف قتیل، غلام دستگیر رنگ، سیلاب ساپی، محمد عارف غروال، محمدین جواک، محمد ابراهیم عطایی او ځینې نور نمونه راځي.
سالک صاحب، ستاسو په دې کتاب کې یو پړاو د وختون په نوم هم شامل دی او د هغه شاعرانو د شعرونو نمونې مو په کې راخیستې چې د نور محمد ترکی نه واخله د ډاکټر نجیب الله تر واکمنۍ پورې شاعري کوله. دا وختون په دې پړاو کې کومو شاعرانو شاعري کوله او د شعرونو منځپانګه یې څه ډول وه؟
د دې دورې په شاعرانو کې صدیق کاون، اساق ننګیال، احمد تکل، عارف خزان، علی ګل پیوند، افضل ټکور، لطیف بهاند، افضل شیرزاد، اسدالله اسد، اسماعیل یون، عزیز تحریک، فضل الله گران، عبدالهادی هادی، لطف الرحمن خاموش، تاج محمد یاره، غلام جان جاکر، حفیظ الله خوگمن، فاروق فردا، ابراهیم فیرواره، سلطان جان کلیوال، خیال محمد کٹوازه، غلام احمد کاموال، بلقیس مکی، صفیه صدیقی، پروین ملال، شاهسوار سنگروال، ممتاز ارمان، محبوب سنگر، باقی بریال، شفیع الله بابرزه، نظیف الله تکل، کمال الدین مستان، وکمه سوا، آصف بهان، محمد معصوم هوتک او لال پاچا ازمون نمونه اخیستلی شو. تر 1915 کال پورې دا وختون پړاو شاعري شواري وه. بیا ورو ورو دلته په کابل کې د نقد غونډې پیل شو چې هم په کورونو کې کېدې او هم د ټولنو د خوانه کېدې. نو دې سره د اوختون د پړاو په شاعرۍ کې خوند پیدا شو چې وروسته ښه شاعري هم پکې وشوه او د اسحاق ننګیال غوندې نوښتګر شاعران مخې ته راغلل.
سالک صاحب تاسو وویل چې دیارلس سوه پنځه شپېتم لمریز کال پورې په افغانستان کې د اوختون په نوم شاعري شعار بلل کېږي. داسې په پېښور کې هم شاعرانو د مقاومت په نوم شاعري کوله چې داغه وخت د شوروي اتحاد د یرغل په وړاندې شعرونه ویل او تاسې د پنځمې دورې په نوم په خپل کتاب کې ځای کړي. ګڼ شمېر نقادان د دې دورې شاعري هم شعار ګڼي. تاسې ورته په کومه سترګه کتلې دي؟
تصور تر کودتا وروسته په میلیونونو افغانان بهرنیو هیوادونو ته کډوال شول چې لوی ادبي مرکز پېښور و. دلته هم د کابل په څیر شعاري وه. د وطن خبره کوله، د ازادۍ خبره کوله، د جهاد خبره کوله، زخمونه یادول، پرهرونه یادول، بمباری یادولې، خدا هر څه پرته له تخیله بیانېدل او کله کله بیان په قافیه او ردیف کې هم ستونزه وه. خو د وخت په تېرېدو د جهادي سیند اوبه رڼې شوې او د هنر زرین کبان پکې ونڅېدل. په اشعارو کې نوي تشبیهات تر سترګو شول، انځورګرۍ ته پام وشو، ادیبان د سرسری خبرو په ځای د معنویت ژورو ته ورښکته شول. کله چې جهادي شاعري له ابتذال راووتل، د عاطف صدیق ارزښت خورا لوړ کړ. سپیدې مجلې د افغانستان مجاهد او مهاجر لیکوالو ټولنې او د پېښور سیمه ییز اغېز د افغان کډوالو ادب ډېر ښکلی کړ.
تاسو د جهادي دورې په وروستیو کې پښتو شاعرۍ کې د نوښت خبره وکړه. په پېښور کې افغان ادبي بهیر چې تاسې هم له بنسټګرو څخه یې، دې دورې ته مو د شپږم پړاو نوم ورکړی. په دغه دوره کې بې له شکه د افغان شاعرانو په شعرونو کې نوښت لیدل کېږي. لاملونه یې څه وو؟
شپږمه دوره چې ما راخستې ده او تر اوسه پورې روانه ده، هغه د افغان ادبي بهیر دوره. د افغان ادبي بهیر خو مونږ او تاسو ته یاد دی چې څنګه شروع شو، او زه دا کریډیټ تاسو ته درکول غواړم چې که ستاسو په یاد یې، په پېښور پښتو ادبي جرګه کې ما او تاسو سره ولیدل. دا د 1990 کلونو ابتدایي کلونه وو. بیا تاسو راته وویل چې ته صدر ته راشه، زه صدر ته درغلم. تا د کاروان صاحب سره ولیدل، هغه دې پیدا کړ، نور الحبیب نثار دې پیدا کړ، او دغسې د بهیر هسته کې خودل شو ستا د ګاډي تر څنګ. بیا په هغه هوټل کې به کېناستو، هلته به امان الله سا هم راته هغه ملګری شو زمونږ سره. حنیف خلیل و، شاه سعود و، ځینې نور ملګري و. دغلته بهیر شروع شو او غونډې روزانه وي، چار ورځې غونډه کوله. بیا د هغې نه وروسته مونږ وغوښته چې دا پراخه کړو. په دویم پړاو کې بیا د بهیر ځینې مشران مونږ راګډ کړل، لکه رفیع صاحب، پسرلی صاحب او نور، چې د پسرلی صاحب تر سوري لاندې راټول شو، افغان ادبي بهیر جوړ شو. افغان ادبي بهیر غټه ځانګړتیا دا وه، عابد صاحب، چې دا د پیوستون پړاو. د پیوستون پړاو نوم ما ځکه ورکړی دی چې د کابل ادیبان هم پېښور ته راغلي وو. نو د پېښور ادیبان خو په پېښور کې وو، د کابل هم راغله. دا دواړه یوځای شو په بهیر کې، دواړه یوه مفکوره شوه، او دواړه ډلې په افغانستان کې د جګړې د لاسه تنګې ته راغلي وي. نو یو ملي دریز یې ونیوه. دغه ملي دریز د افغان ادبي بهیر د شاعرانو تر ټولو لوی خصوصیت دی. افغان ادبي بهیر کې به مشاعرین کې دي چې په دې مشاعرو کې به د افغانستان ادیبان مو او د پښتونخوا ادیبان به پکې هم وو، او داسې مشاعرې وې چې په سلګونو کسان به ورته ناست وو. د دې تر څنګ د دغه سیاره اونۍ د نقد غونډه کې د یا په شعر یا په کیسه یا په داستان په یو ادبي سین باندې به نقد کېده. نو دغه د نقد بهیر چې په افغانستان کې خورا کمزورې و، افغان ادبي بهیر د نقد بهیر ډېر پیاوړی کړ، او د مغې نه وروسته دې حد ته ورسېد چې اوس په افغانستان کې په نقد باندې په لسګونو کتابونه لیکل شوي دي، چې دا ټول د افغان ادبي بهیر برکت و. او تر اوسه افغان ادبي بهیر روان دی په کابل کې.
مصطفی سالکو چې د باز محمد عابد پښتنې ځوابولې، هملتا په افغانستان کې پاتې کیږو، خوست ورزو او هلتا د چنار مشاعره بندر ته سر ورخ کرکو. د سپتمبر په شپږمه مخم محل په خوست کې د چنار سوارلسمه دودیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په یاده مشاعره کې له خوست سربیره د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. شاعرانو او فرهنګیانو دا ډول مشاعرې د ادب او فرهنګ د غوړېدا او نوو استعدادونو د راټوکېدو په برخه کې ګټورې وبللې. نور حال د نجیب الله لوخیل په راپور کې ورو.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني مشال راډیو ته وویل شاعرانو دا موقع لرل چې د خپل ذوق او فکر برابر شعرونه او نظمونه چنار مشاعره کې وړاندې کړي.
یوازې شاعرانو ته موقع ورکړل شو، که څه هم اوس ډېر شاعران پاتې دي، خو د وخت کمبود وجوا نه دا چې څوک مو قصدن پاتې کړی دي، بلکې ټول مو آزاد پریښو، هر قسم سره د خپل طبیعت شعرونه دوی ویل.
خوستای فرهنگ پال نورشان نورانی وایی دا ډول مشاعره د ادب د بډاینې لپاره په ګټه تمامیږي.
دا ډول مشاعره په سیمه یا منطقه کې یا په ولایتونو کې د فرهنگ د پیاوړتیا د ادب د غنا لپاره ډېرې مهمې دي، ځکه په دې کې د فرهنگ لپاره کار کیږي، د ادب د غوړېدا لپاره کار کیږي او بلابل استعدادونه او ځوان استعدادونه په دې کې راټوکیږي.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، غزلی او نظمونه ولوستل. درې تنو شاعرانو سلیم وصال، شیر محمد مجبور او مستغفر گربز خپل شعرونه داسې وړاندې کړل.
ما خو یل چې بیا چا ودل شوی خلک پتا باندې د خیرا ګورو، پرم می ساده خلې جوړو پړه د ګامې شونډو د خیرا ګورو.
دغنا راغلم مده خر پلری منډه وکړه، بیرته مریض راغلم درمان مې پکې ونلې دا دغم ریز کر دی خاصمن هم غریږي، دغم ریز کر دی خاصمن هم غریږي، گلی وری کی فباران میں پکون لی دا
دسروس کر وٹو پر سر خول زڑا تایمی پر تا بندے را ٹول زڑا بلا تشبیہ تر سر نہ چڑی گی تداسی لگا دا ٹول زڑا.
په مشاعره کې اوس مر شاعرانو خپل شعرونه د ترنم په انداز وړاندې کړل چې حاضرینو په تودو چکچکو بدرګه کړل. جاوید دلدار او محبت مندوزی خپل ترنمونه وړاندې کړل.
ټول دنیا په یو سړی خولې دا، ټول دنیا په یو سړی رنگیږي، ټول دنیا په یو سړی رنگیږي.
در حسکن دزر ٹوٹا دسر گتور دے وطن شرم دے مئی خر سوئی ٹکرے دمور دے وطن.
یادوانی ورده په ورسته یو لسیزو کې د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو په شان خوست کې د چنار، پکتیا کې د نختر، لوګر کې د سنزلګل، میدان وردګو کې د منیګل او پکتیکا کې د سلیمان غر کلنۍ مشاعره دود شوې دي.
د خوست له مشاعره نه راګرځو او ورزو کوټې ته، چرته چې د انځورګری آریانا دیدم د انځورونو دو ورځنی نندارتون د سپتمبر په 9 جوړ شو. په دې نندارتون کې د آریانا دیدم لخوا جوړ شوي انځورونه د خلکو د پام وړ وګرځېدل. ما له آریانا دیدم سره خبرې وکړې. په سر کې هغه تاسو ته د ځان په اړه لنډ معلومات درکوي.
هغه څوک یم چې د خپل انځورګرۍ له لارې خپل ځان ظاهروم. اصل کې زه د جنوبي پښتونخوا ضلع څخه تعلق لرم او په کوټه کې پیدا شوی یم. زه هغه څوک یم چې د خپل هنر د انځورګرۍ له لارې خپل ځان ظاهروم. زه هغه آریانه دیدم یم.
صحیح. نو په خپلو چارو کې بریالی اوسه او هنرونه ډیر دی، تاسو په کې د انځورګرۍ انتخاب وکړو، آیا د دې څه خاصه وجه وه؟
هو هنرونه خو بېخته ډېر دي، لیکن په پښتونخوا وطن کښې نه، د هنرونو په پښتونخوا وطن کښې غیر موجودګي ځان ته جلا ډېر غټ ډیبیټ دی، خو خیر زه ستاسو هلته راځم. زما دپاره پښتونخوا وطن کښې هنرونه دي هغه لکه ټپي دي، غاړې دي، انګۍ دي، متلونه دي، د لاس چې کوم کار دی زموږ پښتنې ښځې دا د لاس چې کوم کار کوي دا غاړې دا ګریوانونه چې جوړوي دا ځان ته یو ډېر لوی هنر دی.
بله
بالکل، خو زما انتخاب انځورګري ده، زه د خپلو انځورونو له لارې زه خپل ځان ظاهروم.
صحیح، نو زما پوښتنه همدا ده چې دې لارې ته چې راتلی څه خاصه علاقه مو موجود وه زړه کې وه وړوکوالي نه مو داسې ارمان و چې دغه د خدای پاک جوړه کړې ښایسته دنیا چې دا یا د ښایسته مخلوق چې دی دا به یو ورځ تاسو راپاسېږئ، برش به لاس کې نیسئ، رنګونه به وي، تاسو به یې انځوروئ او په یو ښایسته بڼه به یې نړۍ ته وړاندې کوئ؟
بالکل، خبر خو داسې ده چې زموږ پښتنې انجونه یا کږه سره د هر نسل انجونه چې وي هغه فطرتي دوی آرټیسټ وي.
بله،
دا آرټ ته راتلل او آرټ ته وده ورکول دا بیا ځان ته یو سوال دی. زموږ پښتنې ګر سره چې زه هر ځای وینم زموږ هر انجلۍ چې ده هغه آرټیسټ ده. لکه ما چې خبره وکړه لکه زموږ پښتنې ښځې چې کوم د لاس کار چې کوي دا ډېر لوی هنر دی. داسې زه زما به جلا یو ځان ته مټیریلز ویلي، زما به جلا ځان ته نور داسې شان ویل لکه زه چې خپل انځورګري کوم. داسې زموږ پښتنې ښځې هم آرټ کوي، آرټ بیا دارنګه آرټ کوي سي هغه بیا د ستنې د کار له لارې آرټ کوي.
صحیح، نو تاسو یو داسې هنر انتخاب کړی اریانا دیدم چې ښایي ډېر خلک ورسره جوړ نه وي، نو جنجالونه خو به هم تاسو لیدلي وي کنه؟
جنجالونه خو ښکاره خبره ده، جنجالونه ډېر دي، ډېر لکه داسې زموږ قبایلي معاشره ده، په قبایلي معاشره کښې خو څه خلک نه غواړي چې نجونه د راووځي او هغه دې داسې د هنر ته وده ورکړي. خو ها ډېر ما خو لنډ وخت کښې ډېر خلک ولیدل چې هغه لکه بیرته ته راوتلي خلک دي. زموږ د پښتنو انجونو د پښتنو پېغلو تر څنګ لکه غرونه داسې ولاړ.
صحیح، او کله چې د کورنۍ ملاتړ وي بیا خو کار اسانه شي کنه؟
ظاهره خبره ده، ظاهره خبره ده.
صحیح، رسمي زده کړې مو د انځورګرۍ په اړه کړي کنه؟ شوقیه لګیا یې؟
نه فیلحال خو مسه زده کړې نه دي کړي، خو شوقیه لګیا یم او زده کړې به زه اوس ما تقریبا دوې هفتې کېږي چې ما اکیډمي شروع کړې ده.
صحیح، دا کوم اکیډمي ده؟ په دې اړه کله لږ اورېدونکو ته معلومات ورکړئ.
دا اکیډمي چې ده په اصل کښې د آرټ اکیډمي ده.
ښه،
زه خپل آرټ ته وده ورکول غواړم، ځین چې څه نور زده کړه هم به پرې وکړم نو به لوی آرټسټ وسم او لوی انسان وسم بیا.
صحیح، تاسو چې کوم انځورګري کوئ د دې انځورګرۍ به هم بېلابېل قسمونه یې، تاسو کومه لاره غوره کړې ده په دې کښې؟ دې کې څه نومونه لري تاسو که نه دې ته څه وایي؟ زه ډېر معلومات نه لرم، که زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکړئ.
بالکل، ولې نه، آرټ کښې خو آرټ خو پخپله ډېر مختلف شاخونه لري. په آرټ کښې سکیچز راځي، ډرایینګ راځي، پینټینګ راځي، سکلپچر راځي، مختلف داسې انځورونه راځي. زه پخپله ما څو قسمه انځورونه جوړ کړي دي، لکه ما سکیچز هم جوړ کړي دي، ما پینټینګ هم کړي دي، ما مختلف مټیریلز استعمال کړي دي، هغه لکه داسې ما له بنګړیو څخه انځورونه جوړ کړي دي، له موتیو کړي دي، له داغو څخه مې جوړ کړي دي، له وریجو څخه مې جوړ کړي دي، وریځه د خوراک وریځه ډېر مټیریلز استعمالږي.
صحیح، نو مونږ ویلی شو چې دا یو خدایي استعداد دی، ځکه زده کړې خو تاسو اوس شروع کړلې خو تر هغې وړاندې تاسو ډېر کارونه کړي او خلک تاسو پېژني.
بالکل، ما خو تر دې له مخه څه زده کړې نه دي کړې، زده کړې به اوس له آباده کوو. آرټ خو ډېر وسیع دی، آرټ خو ډېر پاتې دی، ډېر زیات پاتې دی.
صحیح، او څومره وخت نه انځورګري کوئ او څومره داسې څه حساب مو ساتلی څومره انځورونه به مو جوړ کړي؟
بالکل، حساب مې ساتلی دی، ما خو تقریبا دا لس یولس میاشتې کېږي چې ما انځورونه شروع کړي دي، انځورونه جوړوم. په دې کښې تقریبا ما تر شپېتو نه زیات انځورونه جوړ کړي دي.
صحیح، او مونږ اورېدلي چې تاسو په دې وروستیو کښې د خپلو انځورونو یو نندارتون پرانیستی و، دا نندارتون مو چیرې پرانیستی و، څو ورځې دوام وکړ او څومره خلکو پکښې ګډون وکړ که حال راته راکړئ؟
بالکل ولی نه په دې دا نندارتون تقریبا دا اوس دې هفته کې زما په نندارتون مره جوړ کړی وی. دې نندارتون ته مختلف خلک راغلي ول، لکه په دې نندارتون کښې علما کرام راغلي ول، ډېر مشران زموږ راغلي ول، لکه د عثمان الله زوی خوشحال خان کاکړ راغلی وی، زموږ د پښتو د پښتونخوا د ایم پي شاینه کاکړ راغلی وله، وړاندې لوڼۍ راغلی وله، ډېر داسې قدردان مشران او پېغلې نجونې ځوانان دا ټول راغلي وو په دې نندارتون کښې یې ګډون وکړ.
وړاندې څه کول غواړئ؟ څه ارمانونه په زړه کښې لرئ؟ بل نمایش به کلی
مننه ډېر ستاسو. زموږ دا خو لومړی نندارتون چې موږ را جوړ کړ، لنډ وخت کښې به تقریبا موږ په درویشتم څلورویشتم او پنځویشتم سپتمبر باندې موږ بل نندارتون هم را جوړ کړی دی. په دې کښې به زموږ مختلف آرټسټان انجون او الکان به را ځي او دې نندارتون کښې به دوی خپل انځورګري به وړاندې کوي نړۍ ته. نو مخ ته هم زه ډېر پلانونه لرم، مخ ته زه غواړم چې دا نه یوازې آریانا دیدم را ووځي، بلکې د آریانا سره سره زما نورې خوندې زما نور ورونه هم را ووځي چې دا نړۍ ته ښکاره کړي چې پښتون یو ژوندی قام دی.
دا مراته وایي چې پښتنې مېرمنې خو ډېرې ستونزې لري، آیا تاسې د دوی د ستونزو هواره په دې آرټ کې وینئ، په انځورګرۍ کې وینئ؟ تاسو کولی شئ چې د هغوی دردونه د دې انځورګرۍ له لارې نړۍ ته وښایئ؟
بالکل، ولې نه. زموږ پښتنې ښځې چې دي هغه چې په وطن کښې او یا په کور کښې چې هغوی باندې کوم رقاوتونه او بندیزونه دي هغه ما په خپل انځورګرۍ کښې ښکاره کړي دي. ما اصل کې یو هنرمند چې وي هغه خپل تخلیق چې وي هغه د خپل هنر له لارې کوي. نو ما داسې ډېرې ښځې د خپل هنر له لارې ما ظاهر کړي دي چې زموږ پر پښتنو ښځو باندې کوم بندیزونه روان دي.
خلکو ته به په اخره کې څه پیغام ورکول غواړي آریانا دیدم؟
انځورګري یو داسې هنر دی چې هغه په پښتونخوا وطن کښې که بالکل نشته. زه غواړم چې د انځورګري دپاره په دې پښتونخوا وطن کښې ادارې جوړې سي. وایي چې انځورګري په پښتونخوا وطن کښې جوړ سوی ناورین په ډېر ښه انداز ښکاره کولی سي، او داسې ډېرې پښتنې خوند دي چې هغه دا هنر ډېر په اسانه زده کولی سي. وایي چې پښتنې پېغلې د لاس د ټک کارونه کوي ځکه دوی له رنګو سره ډېر نږدې پاتې سوي دي، او داسې انځورګري که به پښتنې پېغلې ډېر خوندور رنګونه رامخته کړي او د انځورګري په ژبه به خپل ځانونه ښکاره کړي، او د انځورګري ادارې به په پښتونخوا وطن کښې نه صرف انځورګري ته وده ورکړي بلکې دا ډېر د ډېرو هنرمندانو ترمنځ به یو کنکشن هم جوړ کړي. لکه چې دا خبره واضح ده چې کامونه د آرټ له لارې جوړېږي.
صحیح. نو ډېره زیاته مننه آریانا جانې چې مشال رډیو ته مو وخت ورکړ، او تاسو مصروف هم وایي ما ته پته ده، تاسې ډېره مینه وکړله، بریالۍ اوسئ، لا نوره وځلیږي.
مننه ډېره ستاسو چې تاسو وخت راکړ او زموږ ستاینه مو وکړه، ستاسو ډېره مننه. او د ټولو وروڼو زه مننه کوم چې نن په دې وخت کښې دوی د خپلو خوندو څنګ نه پرېږدي او د خپلو خوندو تر څنګ ولاړ دي.
د آریانا دیدم له همدې مرکې سره د خپرونې وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ پورې خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.